شپې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه درنو دوستانو دی ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه پی یو استودیو کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. دا خبرونه د سر موضوع دا ده چې د افغانستان د دفاع وزارت د تاجکستان هغه اداره کړ چې ګوندې د دې هیواد خاورې ته له افغانستان څخه ترهګر وروختي ولته د تاجکستان پر پوستو بریدونه کړي. نور رپورټونه هم لرو خو اوس په پیل خبرونو کو نوریاس نوري په سټډیو کې دی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان دفاع وزارت نن د تاجکستان د چارواکو هغه ادعا چې ګواکې وسلوال د افغانستان له پولې راوختي وو او حمله یې کړې وه په کلکه رد کړه. یوه ډله افغانان چې له جرمني ایستل شوي وو نن د کابل هوایي ډګر ته ورسېدل. ایران وایي د فوردو تر ځمکې لاندې اټومي بټۍ کې د یورانیمو د غني کولو پروسه رسما پیل کړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت نن د تاجکستان د چارواکو هغه ادعا چې ګواکې وسلوال د افغانستان له پولې راوختي وو او حمله یې کړې وه په کلکه رد کړه. د دفاع وزارت وایي جګړه د تاجکستان په خاوره کې شوې او ترهګر هم له افغان خاورې بیرون وو. د تاجکستان چارواکو پرون ادعا وکړه چې د وسلوالو یوې ډلې چې له افغانستانه راوختي او د اسلامي دولت ډلې یا داعش پورې تړلي ول د هیواد پر یوې سرحدي پوستې حمله وکړه. په دې حمله کې چې د تاجکستان د چارواکو په وینا شلو وسلوالو برخه لرله، پنځلس وژل شوي او پنځه ژوندي نیول شوي دي. داعش ډلې چې له دې مخکې په دې وروستیو کې په تاجکستان کې د څو حملو مسؤلیت اخیستی او د وروستۍ هغې مسؤلیت تر اوسه نه دی اخیستی. په عین حال کې ټاکل شوی نن د ازبکستان په پلازمېنه تاشکند کې په یوه غونډه کې د افغانستان پر وضعیت خبرې وشي. د ګډو ګټو لرونکو خپلواکو هیوادونو د سازمان سی آی اس د غړو هیوادونو د ملي امنیت د ادارو مشران به په دې غونډه کې په تېره بیا د افغانستان په شمال کې د امنیتي وضعیت او پر مرکزي آسیا د اغېزو په اړه بحث وکړي. د روسیې د فدرالي امنیتي خدمت تونو د ادارې د رسنیو مرکز د روسیې انټرفاکس خبري اژانس ته پرون وویل چې د دې غونډې ګډونوال به د افغانستان په شمال کې پر امنیتي او سیاسي وضعیت او دا چې دغه وضعیت په اوس وخت کې د مرکزي آسیا پر سیمې څه ډول اغېز کړی خبري وکړي. د ګډو ګټو لرونکو هیوادونو امنیتي چارواکي به دغه راز د نړیوال تروریزم او له پولو اخوا د منظمو جنایتونو په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو هم وغږیږي. د بدخشان چارواکي وایي وسلوالو طالبانو له تاجکستان سره د دې ولایت د یوې سرحدي ولسوالۍ ډېره برخه خاوره تر خپل کنټرول لاندې راوستې. د بدخشان مرستیال والي عبدالغفار گردش د روسیې انټرفاکس خبري اژانس ته ویلي چې دا د دې ولایت نسی ولسوالۍ ده چې دولت یې یوازې پر مرکز کنټرول لري. خاغلی گردش ویلی وسلوال طالبان د دې ولسوالۍ پر 80% خاوره کنټرول لري او د تاجکستان سرحدي ځواکونه دې لوري ته په 2-3 کیلومتره کې لیدلی شي چې وسلوال طالبان په سیمه کې ګرځي راګرځي. گردش دغه راز ویلي تر اوسه بهرني وسلوال نسی کې نه دي لیدل شوي او ټول طالبان افغانان دي، خو که د سیمې د تصفیې لپاره عملیات ونه شي د دې خطر شته چې بهرني وسلوال هم په سیمه کې نفوذ وکړي. د بدخشان مرستیال والي د تاجکستان تر پولې د وسلوالو طالبانو د رسیدو خبره داسې مهال کوي چې پرون د تاجکستان چارواکو د دې هیواد پر یوې امنیتي پوستې د حملې مسؤول داعش ډلې پورې تړلي هغه وسلوال یاد کړل چې په وینا یې په دې وروستیو کې د کندوز له قلعه زال ولسوالۍ څخه ورغلي وو. یوه ډله افغانان چې له جرمني ایستل شوي وو نن د کابل هوایي ډګر ته ورسېدل. د جرمني ډی پی خبري اژانس د راپور له مخې د کابل د هوایي ډګر چارواکو د دغو افغانانو چې شمېر یې 6 تنه یاد شوي دې ډګر ته رسېدل تایید کړی دی. چارواکو ویلي له جرمني د دغو ایستل شوو افغانانو الوتکه نن سهار شاوخوا 8 بجې په دې ډګر کې کښېناسته. دا د 2016 میلادي کال د ډسمبر له میاشتې راهیسې د افغانانو 9 ډله ده چې جرمني یې بېرته افغانستان ته استوي. تر اوسه جرمني ټول 2650 افغانان چې په هغې هیواد کې د پناه غوښتنلیکونه رد شوي بېرته افغانستان ته استولي دي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. ایران وایي د فوردو تر ځمکې لاندې اټومي بټۍ کې د یورانیمو د غني کولو پروسه پیل کړې ده. تهران په دې اقدام سره د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 کال د اټومي تړون له تعهداتو یو بل ګام په شا شو. د ایران د اټومي انرژۍ ادارې نن وختي په خپله ویب پاڼه کې په یو بیان کې وویل چې په فوردو کې د یورانیمو د غني کولو او تولید پروسه رسما پیل شوه. تر دغه اعلان مخکې د دې ادارې ویان ویلي وو چې په 2 ساعتونو کې به د نړیوالې اټومي انرژۍ د ادارې د پلټونکو په حضور کې په دې بټۍ کې د سنتریفیوژونو دستګاهو ته د ګازو د د ولو بهیر پیل شي. د ایران نیمه رسمي خبري اژانس ایسنا د بهروز کمالوندی لقب کمال وندی له قوله خبر ورکړی چې ویلو له نیمې شپې به د یورانیمو د غني کولو پروسه پیل شي. تهران وروسته له هغې چې واشنگټن د 2013 کال په می کې له شوي تړونو ووت او پر ایران یې بیرته سخت اقتصادي بندیزونه ولګول، په تدریجي ډول له دې تړونه د پشا کېدو ګامونه پورته کوي. ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ راتلونکې اونۍ د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان کوربتوب وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ناتو د دواړو متحدینو ترمنځ په دې وروستیو کې د سوریا او له روسیې د انقرې د پرمختللو وسلو د پیرلو په اړه یو څه اختلافات رامنځته شوي دي. دواړو مشرانو په ټلیفوني خبرو کې ومنله چې د راتلونکې چهارشنبې په ورځ د نومبر په 14 به سره ګوري. د ترکیې د ولسمشرۍ دفتر ویلي دغه کتنه د ټرمپ په بلنه ترسره کیږي. اردوغان مخکې خبرداری ورکړی و چې دی به د سوریې د کړکېچ پر سر د اختلافاتو او د امریکا د استاذ جرګې د هغه وروستي اقدام په وړاندې چې یوه پیړۍ مخکې د ارمنانو وژنې ډلې زه وژنه بللې د راپورته شوو اختلافاتو په خاطر د امریکا د کتنې پر لغوه کېدو غور وکړي. ترامپ پر ټویټر له اردوغان سره ټلیفوني مکالمه ډېره ښه بللې او ویلي دي چې له هغه کوربتوب ته سترګې په لاره دی. ترامپ دا هم ویلي چې له اردوغان سره د سوریه او ترکیې د پولې د تروریزم په وړاندې د مبارزې د کردانو په وړاندې د تربګنۍ د ختمېدو او یو شمېر نورو مسایلو په اړه خبرې کړې دي. د تېرې اکتوبر د میاشتې په لومړیو کې د دواړو مشرانو تر خبرو وروسته ترکیې د اکتوبر په 9 د سوریې په شمال ختیځ کې د سوریې د کرد ځواکونو په وړاندې پوځي عملیات پیل کړل. ترامپ هم له سیمې د امریکایي ځواکونو د وتلو پروسه پیل کړه، خو د ترکیې د دغه اقدام په وړاندې مخالفت څرګند کړ. واشنگټن وویل د ترکیې د حملې ملاتړ نه کوي.
خبرونه ملا ساده یې راډیو نو اوریدل. نوریاس نوری درته وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د افغانستان دفاع وزارت د تاجکستان هغه اداره کړ چې ګوند دې هیواد ته افغان خاوري وراوخت ترګرو د دوی پر پوستو حمله کړې دي. د دفاع وزارت وایاند
پول دیخوا یا هم در افغانستان بخوری که تاجکستان بانده برید نده شوی، ترهگر هم لپول آخو او جگره هم در تاجکستان تخوره که شویدن.
تاجک چرواکو پرونه دا کلی و چی دا وصلوالو یو دل چیل افغانستان نورا وقتی و دایش پولی ترلی و دا دوی پر یوی سرحدی پوستی حمله کلی. پا دی عربا بشپل ریپورت در تباو رو، دا بام واوري چې د بلخ ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې خلک شکایت کوي چې د شپې لخوا له ټلیفوني او انټرنیټي خدمتونو بې برخې دي، ځکه د مخابراتي شبکو کار بندې کی. د نورستان یو شمېر اوسیدونکو په دې ولایت کې د دینی مدرسو لپاره پاملرنه غواړي. دوی وایي که دې مسلې ته پام وشي ځوانان به پاکستان ته د دیني زده کړو لپاره نه ځي. که وخت نور ریپورټونه هم دراورو، همدارنګه اقتصادي خبرونه هم اوري. دا مخکخ خزو پروگرام هم په دې سات کې اوریدل شي. د افغانستان دفاع وزارت د تاجکستان هغه اداره کړه چې ګوند دغه هیواد ته افغان خاوري وراوخت ترګرو د دوی پر پوستي حمله کړي. دفاع وزارت وایي جګړه د تاجکستان په خاوره کې شوې ده او ترګر هم له افغان خاوري بیرون و. په همدې حال کې یو شمېر پوځي افغان کارپوهان وایي هیڅ شواهد نشته چې د حمله دې له افغان خاوري شوې. تاجکستاني چارواکو پرون ادعا وکړه چې د وسلوالو یوه ډله له افغانستان نه وراوختي او په داعش پورې تړلې وه چې د دوی پر پوستو یې بریدونه کړي دي. اکرم الله اکرم د کابل په سټوډیو کې دی، نور تفصیل ترې وره.
د افغانستان دفاع وزارت وایي هیڅ داسې شواهد نه دي موندل شوي چې ثابته کړي د تاجکستان په یوې سرحدي پوسته حمله کوونکي ترهګر له افغان خاورې تللي وي. د دې وزارت ویان روح الله احمدزي نن ازادي راډیو ته وویل
ترهګر له پولې اخوا وو او جګړه هم له پولې اخوا شوي ده. هغه کومه ادعا شوي ده هغه له عیني شواهد سره مطابقت نه لري. یعنی د پولې دیخوا یا هم د افغانستان له خاورې که تاجکستان باندې برید نده شوی، ترهگر هم لپولی آخو او جگره هم دی تاجکستان تخوره که شویدن.
تاجکستانی چارواکو پرون ادعا وکړه چې د وسلوالو یوې ډلې چې له افغانستانه وراوختي وو په دایش پورې تړلې وو د هغوی پر یوې سرحدي پوسته حمله کړې ده. د تاجکستان د سرحدي ګارد ځواک په یو مختصر بیان کې ویلي وو چې حمله د وسلوالو شل کسیزې ډلې کړې وه چې د نومبر په 3مه د افغانستان د کندوز ولایت له قلعزال ولسوالۍ د تاجکستان د قبادیات ولسوالۍ ته ورتېر شوي وو. د رپورټونو په اساس په دې ډله کې یوه ښځه هم وه او د حمله کوونکو له ډلې 15 تنه وژل شوي. د تاجکستاني چارواکو وینا ده چې 15 تنه ژوند دي نیولې دي. په ورته وخت کې د پوځي چارو یو شمیر افغان کارپوهان وایي تر اوسه داسې شواهد نشته چې ثابت کړي د وسلوال له افغانستانه د منځنی اسیا هیوادونو ته ځي. لړلې باري عارض د شان وایي د قندوز د قلیزال ولسوالۍ او په عمومي ډول د افغانستان شمال ختیځ سیمې چې د تاجکستان پورې د نږدې دي د داعش وسلوالو په لاس کې نه دي بلکې هلته طالبان فعالیت لري.
هیوادو کې اروپایي او اسیایي هیوادو کې بریدونه کوي، دا د دې معنا نه لري چې دغه هیوادو په څنګ کې خامخا بیا دلته د داعش پایګاوي دي.
ښاغلي عارض، د دې تر څنګ په تاجکستان کې د داعش اسلامي دولت وسلواله ډلې د څه مودې وړاندې حمله ته اشاره وکړه چې پر بایسکل سپرو اروپایانو یې حمله کړې وه. دی وایي دا هغه څه دي چې ثابتوي دغه ډله په یاد هیواد کې فعالیت لري. دا په داسې حال کې ده چې تر دې دمه داعش وسلوالو د حملې مسؤلیت نه دی منلی. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
تاسو موږ له ازادي راډیو نه اورئ. د بلخ ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې خلک شکایت کوي چې د شپې لخوا ټلیفوني او انټرنیټي شبکې پرې کیږي او دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي. چارواکي وایي دا ستونزه د بلخ ولایت په نامنو ولسوالیو کې چې طالبان پرې نفوذ لري زیاته ده. مجیب حبیبزه پرې له بلخ څخه رپورټ راکړي.
په بلخ کې د یو شمېر ولسوالۍ اوسیدونکو 24 ساعته مخابراتي خدمتونو ته لا نه لاسرسي شکایت کوي او سیمه ییز حکومت د یاد ستونزې د حل په برخه کې پر بې پروايي تورنوي. د بلخ ولایت د چهاربولک، چمتال، شولګرا، دولت آباد او زارې ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې د دوی په سیمو کې د طالب وسلوالو د ګواښونو په دلیل مخابراتي شبکې د شپې لخوا غیر فعاله کیږي او یاد مسلې دوی له ګڼ شمېر ارتباطي ستونزو سره مخ کړي دي. د دغه ولسوالۍ د اوسیدونکو په وینا چې دوی له کابو شپږو میاشتو له دغه سره مخ دي او په کراتو یې دا مسله د بلخ ولایت د مخابراتو له ریاست سره شریکه کړي خو سیمه ییزې ادارې تر دمه د ستونزې د هواري لپاره هیڅ اقدام نه دی کړی. د چهاربولک ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالله قریشی ازادي راډیو ته وایي
ستاره شبانه انتنو قطع است، مردم بسیار به مشکل
د شپې لخوا انتنونه قطع دي، خلک یې له ګڼ شمېر ستونزو سره مخ کړي دي. دولت ته مو په دې اړه عرض کړی خو تر دمه هیڅ پاملرنه نه ده شوې. باید د خلکو د ستونزو ژر تر ژره حل شي. د شولګری ولسوالۍ اوسیدونکی سهیل اختری هم په دې اړه وایي
شش ماه میشه که از طرف شب آنتنای تلفن
شپږ میاشتې کې چې د شپې لخوا په چهاربولک ولسوالۍ کې د موبایل آنتنونه قطع کیږي او خلک له یو بل سره اړیکې نشي نیولی، خو دولت هم په دې اړه د حل په برخه کې هیڅ اقدام نه دی ترسره کړی. د بلخ ولایت د مخابراتو ریاست هم په یو شمېر ولسوالیو کې د مخابراتي شبکو د آنتنونو د پرې کېدو مسله تاییدوي او اساسي لامل یې په دغو سیمو کې روانه جګړه او ناامني بولي. د بلخ د مخابراتو ریاست مشر محمد تقی پویا ازادي راډیو ته وویل چې په ځینو ولسوالیو کې د مخابراتي شرکتونو د آنتنونو پایې د جګړې او د طالبانو د فعالیت له امله ویجاړې شوې دي او په یو شمېر نورو ولسوالیو کې د شته ګواښونو له امله د شپې لخوا د مخابراتي شبکو آنتنونه پرې کیږي. ښاغلی پویا زیاته کړه چې د مخابراتو ریاست او د بلخ امنیتي ادارې په هڅه کې دي ترڅو په ټول ولایت کې په 24 ساعته توګه د مخابراتي شبکو فعالیت بیا پیل کړي. د هغه سیمو پاره چې زموږ دستګاه یا پایې پکې ویجاړې شوې دي هلته جګړه روانه ده او طبعا انتنونه قطع کیږي، خو هغه سیمې چې امنې دي هلته بیا فعالیت منظم دی. موږ او امنیتي ځواکونه هڅه کوو ترڅو دستګاه بیا فعال کړو. تر دې دمخه وسلوالو طالبانو تایید کړی چې د هیواد په اکثر ولایتونو کې یا د ډله تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې د شپې لخوا د مخابراتي شبکو فعالیت بندوي. مجیب حبیب صاحب، ازادي راډیو، بلخ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوسم خاطر پردی سو اقتصادی خبرونه دروري.
د د افغانستان د قانونو پیټرولیم وزارت د هرات، هلمند، کندهار او ننګرهار ولایتونو له والیانو غواړي چې په دې ولایتونو کې د قانونو د قاچاق مخه ونیسي. د دې وزارت وین عبدالقدیر متفی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولایتونو له والیانو سره د سیمه ییزو ارګانونو لارې خبرې شوې. د خبرو اوس مهال په کندهار، هلمند، ننګرهار او هرات ولایتونو کې د قانونو غیر قانوني کیندنه او قاچاق روان دی.
مشخص کردیم و با ولی صاحب گفتیم که در او ساحات استخراج غیر قانونی جریان داره و و و همچنان پیگیری ما توسط کمیته محافظت معدن به این ولایت هایی است که ما هر ساحی که امن میشه او را ما میخواییم که در جدول سروی بیاریم و او را باز ببریم به شورای ریستانی که منظوری شه بگیریم.
در خاقلی متفی به خبر لحق و روست چه پیاد ولایتونه که در قانون در غیر قانونی کندون و مخوانی ولشی در دی قانون در استخراج لپاره به یو شمیر علاقه من در کمپانی تشویق شی. در غزنی ولایت در سوداگری و صنایع خونوی په دی ولایت که نامنه یو در سوداگری در ودی مخانی ولیده. در دی ولایت در سوداگری و صنایع خونی رئیس عبدالمتین قلندری در پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې نامنه یو همداشان در دی ولایت د زراعتي محصولاتو پر بازار هم ناوړه اغیزه کړې ده. د ښاغلي قلندری په خبره په غزنی ولایت کې د اوړو او نورو خوراکي توکو د تولید په برخه کې 150 فابریکې موجودې دي چې د نامنه له کبله دغه شمیر له ډلې ډېر یې د سقوط سره مخامخې دي. خو د کورنۍ چارو وزارت بیا په دې برخه کې د جدي اقداماتو خبره کوي او نن د کابل په شهزاده سرای کې افغاني د څو بهرنیو اثارو پر وړاندې پلان دي ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغاني 40 پوله، یو یورو 6 افغاني 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 9 افغاني 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغاني 15 پوله، زر ایرانی تومان 6 افغاني 90 پوله، زر پاکستانی روپی 4.99 افغانۍ او زر هندي روپی 1.5 افغانۍ. د اقتصادي خبرونو پای.
دوستانو اقتصادي خبرونو خاطر پردي سر واورول. د افغانستان په اړه نور ریپورټونه هم لرو خو مخکې له دې چې هغې ته ورشو یو سیمه ییزه مسله راخلو. ایران وایي د فردو تر مځکې لاندې اټومي بټۍ کې به د ایرانیمو د غني کولو پروسه وبخي. په دغه بټۍ کې د ایرانیمو د غني کولو پروسه پیل کړي. تهران په دې اقدام سره د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 میلادي کال د اټومي تړون له تعهداتو یو بل ګام هم شاته شو. د موضوع فریبا ظاهر تعقیب کړی ده او د نورو جزئیاتو لپاره راسره په سټډیو کې ده. فریبا جانې، ایران دا پروسه څه وخت پیل کړه؟
مننه انصب. د ایران د اټومي انرژي ادارې نن وختي په خپله ویب پاڼه کې په یو بیان کې وویل چې په فوردو کې د یورانیم د غني کولو او تولید پروسه پیل سوه. تر دغه اعلان مخکې د دې ادارې ویاند ویلي چې په څو ساعتونو کې به د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د پلټونکو په حضور کې په دې بټۍ کې د سنتریفیژونو دستګاو ته د ګازو د لېږدولو بهیر پیل سي. د ایران نیمه رسمي خبري اژانس اسنا د بهروز کمالوندي له قبله خبر ورکړی چې ویلي و له نیمې شپې به د یورانیم د غني کولو پیلېږي. تهران وروسته له هغه چې واشنگټن د 2013 کال په مې میاشت کې د ایران او شپږو قدرتونو ترمنځ د ترسره شوي اټومي تړون ووت او پر ایران یې بیرته سخت اقتصادي بندیزونه ولګول، په تدریجي ډول له دې تړون د په شا کېدو ګامونه پورته کړل.
د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي سازمان په دې اړه څه خبرګون ښودلې؟
د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي ادارې یو ویاند ویلي چې د دوی څارونکي هلته په ایران کې سته او د هر پرمختګ په اړه به دغې ادارې ته چې مقر په ویانا کې دی راپور ورکوي. دې ادارې دا هم ویلي چې د دوی مشرتابه پلاوی به نن د نومبر 1 په ویانا کې د ایران په اړه یوه فوق العاده غونډه ولري. د ورځې په اوږدو کې به په دې اړه جزئیات باندې اورېدونکو سره شریک کړم. خو تر دې څو ساعته دمخه د ایران ولسمشر حسن روحاني پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی وو چې د امریکا او د هغه د متحدینو له پالیسیو څخه مننه کوم، فوردو به ډیر ژر بیرته بشپړ عملیات پیل کړي. له دې جلا ځینو ډیپلوماتانو چې په ایران کې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې له فعالیتونو سره آشنا دي، رویټرز خبري اژانس ته ویلي و چې د ایراني چارواکو تیره اونۍ د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې یو څارونکی چې د ایران په ناتانس کې اټومي فعالیتونه څارل، د یوې لنډې مودې لپاره ونیول او د هغې اسناد یې قید کړل. خو د دې ادارې یو ویان چې په یاد سازمان کې د ایران استازی هم دی، د دغه راپور په اړه له څه ویلو ډډه کړې ده. د 2015 کال اټومي تړون د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې له 130 تر 150 څارونکو ته اجازه ورکوي چې په ایران کې اټومي فعالیتونه وڅاري. د ایران ولسمشر حسن روحاني د نومبر پر 15 ویلي و چې دوی به په 1043 سنتریفیژونو کې د یورانیمو د بډاینې چارې پیل کړي. دا تر ځکه لاندې تاسو ساتي چې د 2015 کال اټومي تړون له مخې د یورانیمو د بډاینې چارې پکې منل شوې دي. د دې خبرې په خبرګون کې البته دا باید یادونه وکړم چې د امریکا متحده ایالاتو ویلي و وکړو چې ایران پر ناسم لوري یو لوی ګام اخیستی دی. د فرانسې ولسمشر هم دا د ایران لخوا یوه جدي پریکړه ګڼلې او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف بیا پر ایران غږ کړی چې د اټومي تړون ژمنې پر ځای کړي، خو مسکو دا هم وایي چې پوهیږي چې ولې تهران له خپلو ژمنو په شا کېږي.
ډیر زیاته مننه دوستانو فربا ظاهر و چې تاسو ترې د ایران په د اټومي فعالیتونو په برخه کې د ایران د نوو فعالیتونو معلومات واوریدل. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د نورستان یو شمیر اوسیدونکي په دې ولایت کې د زیاتو دینی مدرسو د جوړولو او د موجوده هغو د رغولو غوښتنه کوي. دوی وایي که دې مسلې ته پاملرنه زیاته شي، ډیر ځوانان به پاکستان ته د دیني زده کړو لپاره له تروره وګرځي. د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال روحلان وري په اړه تفصیل راکوي.
د نورستان اوسیدونکي شکایت کوي چې په تیرو شاوخوا 19 کالو کې په ولایت کې د دینی مدرسو ودې ته هیڅ پام نه دی شوی او په خپل ولایت کې د دینی مدرسو جوړولو غوښتنه کوي. د پارون د قومي شورا مشر مولوی کریم الله او ذبیح الله وایي
دارالعلومونو تعمیر نشته، نو دې بخش توجه باید وشي. تعمیرات ولرو نو شاګردان بیا چې ځینې غریب شاګردان وي هغوی دپاره لیلیه تهیه کړی شي چې مهیا شي، هغوی بیا د پاکستان ته تګ نه پاتې کیږي.
دینی مدرسې زمونږ بنیاد دی، مونږ افغانان ټول مسلمانان یو، دلته باید دینی مدرسې جوړ شي که زمونږ آینده نسل داسې یو رویت تربیه شي چې هم وطن پرس وسي هم د خپل هیواد مینه ورسره وسي.
دوی وایي ډیری ځوانانې د دینی زده کړو د حصول دپاره پاکستان ته ځي چې هلته په اکثرو مدرسو کې ورته د افغانستان په خلاف ذهن ورکول کیږي او یاد ځوانان دې ته اړ کیږي چې د افغان حکومت او افغانانو خلاف وسله راپورته کړي.
خصوصا زمونږ کلی نه اوس هم شل دیش علاقه پاکستان کې
گجه نور هیوادونو کې چې موږ اجازه کړې کوو خصنه دارش کارینه ځینې خلک غلط استفاده اخلي او بیا د غوی په دغه باندې لمسی او دلته وطن ورانی د پرم کار کوي. موږ
چې هغه از غزنه تربیه شي دلته موږ تاسو یو غټ مشکل ایجاد دی ځکه هغه په روحیه هغه په هغه اداره هغه په نظم تربیه کیږي او د خپل هیواد وته داسې ښکاري لکه یو بیگانه.
نورستانیان وایي ک په وطن کې د نن طالب العلمانو ته د دینیز د کړو د حصول خې زمینی برابر شي، نو ټول ځوانان به په خپل دینی مدرسو کې په اسلامي او افغاني روحیه وروزل شي چې هم به د وطن په آبادۍ کې برخه واخلي او هم به نور زده کوونکو ته وطن سره د مینې درسونه ورکړي.
دینی مدارس ته موږ ډېر اړتیا لرو، اولادونه ښه تربیه کوي او ښه موږ دې ته غواړو چې توجه شي دولت په بس خپل وطن کې چوکې ډېر به خیز غواړو چې دغه وطن کې خپل وطن کې زده کړو او خپل وطن د برانده خدمت هم وکړي.
د نورستان چارواکي هم مني چې په تیرو څو کالو کې په ولایت کې د دینی مدرسو ستونزو هواری ته ځانګړی پام نه دی شوی او دوی هوډ لري چې د دینی مدرسو ودانیو او نورو شته مشکلاتو ته د حل لارې چارې پیدا کړي. په نورستان کې د پوهنې رئیس مولوی محمد امین حماد ازادي راډیو ته وویل چې په ټول نورستان کې 19 مدرسې لري چې اکثره ودانۍ او نورې اسانتیاوي نه لري.
موږ په نورستان کې 19 مدارس رسمي لرو، یو درلومي مرکزي لرو او درې در فاضل لرو. د خلکو تقاضا د ایجاد او تاسیس د مدارس ډیر زیات دي. د ټول مدارسو کې 2252 شاګرد طالب العلمان لرو، هغه کې تقریبا 2 رجنکیان دي او نور باقي متباقي شدي علاقان دي. امیر ستونزه مشکل لرو چې جماعت نه لري، تشنابونه نه لري، دغه موضوع دي. مشکل زیات لرو که وزارت یا شي زیات کی.
حماد وای د ډیرو کمو امکاناتو سره یې پاکستان ته د ګڼو زده کوونکو د تګ مخه نیولې ده. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم وایي د پوهنې ریاست مسؤلینو او د دینی مدرسو مشرانو ته لارښوونه کړې چې زر تر زره دې خپلې ستونزې ورته راورسوي.
ریاست معارف او د تعلیمات اسلامي بخش دې ټول پروپوزلونه سره د نقشو هر څه دې آماده کړي، انشاءالله دغه مشکلات به د خدای په فضل او کومک باندې حل.
په نورستان کې اوس مهال په 19 رسمي مدرسو، یو مرکزی دارالعلوم او درې دارالحفاظونو کې شاوخوا 15,000 زده کوونکي د قران کریم او دینی علومو په زده کړو بوخت دي چې 2000 پکې نجونې دي. اوس هم زیات نورستاني ځوانان پاکستاني او دینی مدرسو کې زده کړې کوي. که چیرته ورته په کور دننه اسانتیاوي برابر شي، نو هغوی به له مسافرې خلاص شي او هم به خپل وطن کې دینی زده کړې ترلاسه کړي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مې ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
د اداري فساد په وړاندې د څارنې او ارزونې خپلواک ګډه کمیټه وایي په افغانستان کې خصوصي ښوونځي د پوهنې وزارت د مقررې خلاف فعالیت کوي. د دې کمیټې چارواکو په کابل کې د چهارشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل د خصوصي ښوونځیو د فعالیت په تړاو د پوهنې وزارت د مقررې ډیر موارد نه عملي کیږي. دوی په خبره د خصوصي ښوونځیو د جوړېدو او فعالیت په دوام کې فساد موجود دی. خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
د اداري فساد پر وړاندې د څارنې او ارزونې خپلواکې ګډې کمیټې یمک د چهار شنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې په ترڅ کې له پوهنې وزارت څخه خپلې ارزونې پنځم راپور له رسنیو سره شریک کړ. د دې راپور د موندنو پر بنسټ د خصوصي ښوونځیو د فعالیت په تړه د پوهنې وزارت د مقررې ډیر موارد نه پلي کیږي. د دې کمیټې مسؤلانو سره له دې چې یو شمېر خصوصي ښوونځیو د ودانیو او درسي موادو په برخه کې د پوهنې وزارت لخوا ټاکل شوي شرایط نه دي پوره کړي، خو بیا هم ورته د فعالیت جواز ورکړل شوی. د مک په راپور کې راغلي چې خصوصي ښوونځي د پوهنې وزارت د مقررې خلاف لوز د کوونکو زیات فیس اخلي او د دې کار لپاره یې آزاد بازار پلمه کړی. د پوهنې وزارت د تعلیمي نصاب د مقررې خلاف د خصوصي ښوونځیو له لوري د یو نوي نصاب جوړېدل بل هغه ټکی دی چې په دې راپور کې ورته اشاره شوې ده. د اداري فساد پر وړاندې د څارنې او ارزونې خپلواکې ګډې کمیټې یمک د دارالانشا رئیس میوند روحاني وایي په ځینو خصوصي ښوونځیو کې مذهبي افکار تدریس کیږي او حتی د طبي علومو مضامینو ته هم اسلامي بڼه ورکړل شوې.
فساد وجود داره، اونا میگن، اونا خودشان اعتراف میکنن که ما با
فساد شته او هغه خپل په دې خبره اعتراف کوي. یعنی یو ښوونځی چې د پوهنې وزارت د مقررې خلاف جوړ شوی وي زیات زیان رسولی شي.
آسیب پذیری را نشان میده، یعنی به این معنی است که آسیب پذیری وجود داره.
د ښاغلي روحاني په خبره له خصوصي ښوونځیو څخه د پوهنې وزارت څارنه کمزوري ده. د اداري فساد پر وړاندې د څارنې او ارزونې خپلواکې ګډې کمیټې یمک په خپل راپور کې دا هم ویلي چې د خصوصي ښوونځیو په تړاو ټاکل شوی مقررې د پوهنې وزارت لخوا د پلي کېدو وړ نه دي او همدا لامل دی چې اداري فساد ته یې زمینه برابره کړې ده. خو د پوهنې وزارت وایي د خصوصي ښوونځیو په پخواني مقررې کې ستونزې وي چې اوس په یاد مقرره کې تعدیلات راغلي چې ډېر ژر به تصویب او نافذ شي. د دې وزارت ویاند نوري نصحت د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
دا
وایي زموږ په پخواني مسوابق یو لړ ستونزې وي، خو په دې برخه کې اوس یو نوې مقرره جوړه شوې ده چې د یو لړ اصلاحاتو وروسته به ډېر ژر پلي شي. د اداري فساد پر وړاندې د څارنې او ارزونې خپلواکې ګډې کمیټې یمک له اداري فساد څخه د پوهنې وزارت د پاکېدو په تړاو د دغه کمیټې د سپارښتنو په تړاو وایي چې په ټولیز ډول یو شمېر پلي شوي او یو شمېر نور د پلي کېدو په حال کې دي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
تاسو له پیغامونو
زده او د ولسوالۍ د جن خیلونه په خبره کوم چې کومه د خور غریبانو ته کومه مرسته کې ورته شي هغه ټوله د لوټمران چې دي ټوله سره چور کړه. خور غریبانه ټوله پاتې وي، ما دې تاسو نه دا هیله کومه مرسته چې هغه سره خپل آیات ولګي نورو خلکو په لاس یې ورمه کې. السلام علیکم ورحمت الله.
زه عبدالقدیم د کندهار ارغنداب ولسوالۍ څخه مې زنګ وهلی دی. د ارغنداب سړک دا څونه وخت کېږي چې نه جوړېږي، پیسې څوار راوتلي دي، بېرته ورکې شي، هغه کار یې بند شي. اوس نو بیا د رئیس جمهور څخه دا غوښتنه ده چې دا راته جوړ کړي دا سړک، بېخي به ډېر وخت کېږي. دونه مهمه ولسوالۍ ده او دا سړک یې نه جوړېږي. فقط وسلام.
نو پیغام دغه دی، ازادي راډیو د هلمند د ارغان ولسوالۍ کې د مجاهدین شکارونو کې چې ورلایک تر اوسه نه په شریعت کې نه په قانون کې دغه مولایان فلسطین چې د حکومت په وخت کې دی د حکومت سره اوس د طالبانو سره دي. هغه مجاهدین چې اتحاد یې کوي هغه دغه یې کول اوس الان هغه د طالبانو سره ولاړ د ځوانانو سرونه غچ کوي د دې ویډیو سره کې مانو ته خوښه ده راکړي د مجاهدین باید راشي کار وکړي. سلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
اوس هم ستاسو له اسمسونو څو پیغامونه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
نقیب حسن زیل کندهار وای چې د چین غونډه یوازې د وخت ځای کیدل دي. د پوینا د طالبانو نه ګډون د سولې څرک ناممکن کړی دی. محمد قاسم زواکوی د هلمند نه سمس راستولې دی، وایي دغلته 30% خلک د فقر تر چتر لاندې ژوند کوي. او عبدالعزیز غالب هم د هلمند نه وایي چې 40 کسان د داعش د لخوا د کندوز له کلایزال څخه راغلی دی او زموږ پر پوستو باندې بریدونو کې لاس لري. دوستانو ستاسو له پیغامونو